نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولو. امریکا لویه وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو ولولو، امریکا لویه وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچ ټول اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د مکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا اورتک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نور نه درنو څه کوم کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم د لفمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش ناغم پار تاس ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مسمن نه هم لوستا کله د چي تاس ټول قدر منو بل لیز کون کی بر تر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو استاس د نن برازیل لوس سری په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مولو تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د زمکي په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلې سو چې استرالیا هغه وچ ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچ ته کوچنی وچ ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای سو، خو د یو لوی وچ نوم نسو ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروط شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط بي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دي چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. ان د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوزده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپل د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی، نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزده کوونکو پنځم ایالت لویدیځه استرالیا کې لویدیځه استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیځه استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربار دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منو ځکون کوم او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او هم چنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي، چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته، چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و، خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې و، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوست کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و، او هر قبیله به له سو تای پوست څخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوست کې سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول شو، چې سپین پوست کې کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل، نو کله چې دغه نشه چې سره مې سوي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو، او په دې ورستي کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو چې په 2000 تنو تر رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمې سکړې دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو تر رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 500,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 million تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و، د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو ځکه کوم کوختاري کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې وسا راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ د کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کوانسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه چې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپله انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و ایکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلابیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسره کسان په ایسوی دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسره چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسره چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسره هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسره نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور نو درنو کتر منځ کوونکو از مړه ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی کې یو څه مزده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شوه تر ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کلیو احترامات مقبول کی قدر منو بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبم پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنو سکون کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره سکړي وو سړي او نو لوسته پرامه د کې ولري درنو بلری سکون کو زمرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابې می سپینه پیل کیږي، بیا تش پراتیا می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلې سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پیړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالاتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري. او د غاز په حالت کې وو سیږي، نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاس وی دي، په بڑاس باندې تبدیل سی دي، نو غاز حالت شکل خپل ځان ته غوړه کړی دي، چې دته موږ تاسو د غاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل بل سره نکلک او نشته وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشته وی چې د سانتیګرات ل صفر درجه څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده هغه دی په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو مثال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا وخت په یو لوښي کې واچو پر ګیس باندې شیش دو، کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سیوی دی کنګل زین جوړ شوی دی بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي او بلا هره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي، کله چې ورځي جوړی کړلې کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې یو کنګل شکل ځانته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي او لمر وړانګې ور باندې برابر سي نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره دغه بڑا سپورت سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي لکه څنګه چې مخکې موږ راو تاسو. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ راو تاسو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ راو تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ راو تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، خو مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر اوبه تر ځمکې لاندې اوبه په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي، چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دی او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروې مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ او تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دې پرمختللې هیوادونه دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونځ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، توزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو در نه زکون کې بخپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتني دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نه در نه زکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت ته لپاره
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.